سلامونه ستړي مشه. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلای کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره یو ان ماینز وایي په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. د ادارې پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي ماشومان په دغه چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په قرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان دوا پر دریمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو دي مهمات شته. اوچا زیاته کړې وه افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو دي مهمات ختم شوي نه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی ویلي په افغانستان کې هر میاشت یو سل شل کسان د ماینونو او ناچاو دي مهماتو قرباني کیږي چې 50 سلنه یې ماشومان. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونی په دینی مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. ایشوټډ پریس خبری اژانس پرون پنځشنبه راپور کړی دی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر کوم عمر محدودیت نشته. د پوهنې یوازینی شرط دا دی چې نجونی د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول شي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزای اوتمبای و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونی کولای شي په دني خوانځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي. اوتمبای ویلي دا معلومه نه ده چې په دغه مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسي کې کنه او د هم څرګندنه ده چې څومره نجونی دغه مدرسو ته ځي. څه باندې تاسو ورځی کیږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تر یو کال زیات وخت کیږي چې په پانتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن پر خپلې ټولنیز شبکې ایکس پخوانی ټویټر لیکلی ښاغلی متقی د یو هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوی دی. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له هغه ګوته کشمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانې منلې دي. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د ایران د زاهدان لیو توقیف ځای څخه افغانستان ته د 200 نور افغان بندیانو د لیکت خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په اعلامیه کې د نیمروز د بهرنی ارتباطاتو د رئیس مولوی یار محمد حقیار په وینا ویل دي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادونو لرل کابل په ایران کې نیول شوی وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شو. حقیار ویل چې تیرونه هم یو سلو درې نوي بندیان تر خوشی کې دوروسته نیمروز دستانه شوې دي. ول شي ودی چې په تیر څو میاشتو کې په نهو پړاوونو کې څلور سوا اتیا بندیان له ایران نیمروز دستانه کړی شوې دي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی د یو څلورویشت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د څوارلسو کسانو د وژل کېدو له کبله سباشنبې ملي ویر اعلان شوی دی. د پنجشنبې ناوخته د پراګ په مرکزي برخه کې په چارلس پانتون کې د ډزو په نتیجه کې 15 نور کسان ټپیان شوي وو چې د لسو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه ښودلي دي. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانانو له خپلوانو سره خواخوږي ښودلې ده. د جرمني، فرانسې، سلواک، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښودلې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي. د سپینې ماڼۍ ویانت کرین ژایر پیټر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونو د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپل شبکې په خاني ټویټر لیکلي چې د پیخي د قربانيانو له خپلوانو سره خپل صمیمانه خواخوږي خي. زلنسکي ټپيانو ته د عاجل شفا هیله کړې ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه پکې لوړه ده. دا شی ولې په افغانستان کې هر وخت د زیږون پر مهال باندې د میندو د مړینې شمیر لوړ وي؟ وړاندې به یې په لتونو راپور درته ولرو. غزنی ته به هم ورشو چې پکې معلول ښځې د کارونو له نشټوالي شکایت کوي. بیا بل پلو د افغانستان په جنوب هلمند کی وشمیر وسیدون کی وای چې د ژمی سړې هوا د سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
لکن وس د خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نس شلولې، خپل سرپناه نه لري، په روزانه گزاره ده.
وړاندې په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سازمان وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده. فرانس پریس اژانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیان سټیفن دوچارک له قوله ویلي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې د زیږون پر مهال یو مور مړه کیږي. په راپور کې د دغو مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کیږي. فرانسوي خبري ایجنسی په خپل یو راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د ویان سټیفن دوجارک له قوله لیکلي چې دغه هیواد د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لوړه کچه لري. په راپور کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په برخه کې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بلل شوی. په افغانستان کې د ناروی د غیر انتفاعي کمیټې ان ای سی مشر تراجا واټرډال ویلی چې د دې هیواد په لرو پرتو سیمو کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې د 15 میندو د مړینې شاهدان دي. د فرانسې خبري ایجنسی د خغلی ډال له قوله ویلي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نارینه خپلې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتونونو ته پښاوړي چې ځینې وختونه دغه مېرمنې د لارې په اوږدو کې څا ورکوي. د دغه مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 16 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. دغه ادارې ویلي وو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی. اوچا دغه شان ویلو و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا لمنځه تللی. فرانسوي خبري ایجنسی هم په افغانستان کې د بي پولو ډاکټرانو د روغتون ام اس اف د مسولینو له قوله لیکلي چې په دې هیواد کې له پخوا راهیسې د میندوارۍ پر مهال او له زیږون وروسته د یوې مېرمنې لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت و، خو اوس له پخوا لا ډېر پیچلی شوی دی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د تیر په پرتله په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی چې لامل یې د میندو د مړینې کچه لوړه شوی. د دایکندي ولایت یو اوسیدونکي زرمینه چې څه مو د وړاندې مور او ورور د زیږون پر مهال مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
مور می او ماشوم یې د زیږون پر مهال مړه شول. په افغانستان کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. اوس مهال چې فقر زیات شوی ډېرې میرمنې سوې تغذیه او د زیږون پر مهال مړې کیږي.
په همدې حال کې د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د زیږون پر مهال د میندو ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ ده. دا وایي فقر په زیږون کې د وقفې نه مراتول، د روغتیایي خدمتونو امکاناتو او د نسایي ولادي متخصصینو کمښت مهم لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی.
تعداد ډاکټرانو او قابلها
کوم ډاکټرانو او قابلګانو چې د میرمنو د روغتیا لپاره کار کوي ډېری کمې شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر د ولادي او نسایي برخې متخصصین نو تنتللي او نور هم روان دي، او دا تبه نامل کیږي کوم روغتیایي خدمتونه چې میندو ته وړاندې شي نه وړاندې کیږي، او دا د زیږون پر مهال د میندو په مړینې مستقیم اثر لري. او موږ په دې برخه کې ورستر بلې د میندو د مړینو د کچې د لوړې دوه شاهدان یو
امر مرګ میر مادر روز به روز خاط باشیم.
د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دیړه زموږ پښتنې جواب نکړي. خو روان کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د امی روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د خصوصي روغتون د پرانیستې په مراسمو کې دا کړي و چې د مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي وو چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو پر افغان ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان په روغتیایي سکتور هم اغیز کړی. وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړې و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 2,96,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې او د دې ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدماتو بې برخې شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وایي د ژمي سړې هوا د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره د ژمي په دې موسم کې اوس مهال د کورونو د ګرمول لپاره سنلري او زیات برخه کم سونتو کې چې دوی ژمي تبیل کړي او له هغې څنګه دي پاتې. دوی وایي واکمن حکومت او نړیوال بنسټونه دي ورسره مرسته وکړي څو دوی او ماشومان یې له دې ژمي روغ ووځي.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي پر واکمن حکومت او نړیوالو موسساتو باندې غږ کوي چې د ژمي له سړې هوا څخه د دوی او ماشومان یې وژغوري. دوی وایي اوس مهال د ژمي په دې سړې هوا کې په کورونو کې بې بخاري ژوند کوي او د ژمي سړې او یخې ورځې لا هم په مخ کې لري. محمد جان د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي چې په کور کې بخاري نه درولي او نه هم ډوډۍ لري.
هر کور کې ستونزې سه، هر کور کې مریضان سه، په هر کور کې مشکلات سه، د بوټو د وړو د معنا خوراکي مواد وړو د سرپنا.
تازه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د برخې مشر فرانس ګومینس ویلي دي چې له هر درې افغانانو یو نه پوهیږي چې د بل څاښت خواړه بل کومه کوي. په تیره بیا سخت ژمی لړزان اقتصاد طبیعي ناورینونه او تازه ورستنوسو لا نورې اندېښنې هم پسې ډېرې کړې دي. میرزا ولی د همدی ولایت هلمند یو بل وسیدونکو دی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای د سون توکو واخلي، ځکه د دې په خبره چې د غلطه د سون توکو بې زیاتې لوړې دي. نو موړی وایي دی اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
لکن اوس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپنا نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچیان یې غاړې ته ولیدلی دي. یتیمان ستا په دې کلي کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوب خلک ستا، لیکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی. نو
د افغانستان په همدې جنوبي ولایت کې اکثره اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت وي، خو په ژمي کې بیا بیکاره وي او پر کورونو ناست وي. د دې ولایت اوسیدونکو له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
غوښتنه متغه ده چې موږ وایو چې د مسلمانانو سره یو څه کومک وسي، یو مرسته سره وسي، یو اقتصاد ورته برابر سي، ژوند یو برابر.
غوښتنه متغه ده د دولت سره چې موږ سره کومک وکړي، چې د طاقت واجدله په وسه کېږي، هغه قدر کومک موږ سره وکړي واجدله. جمله کړلې استانه یا بل استه گزاره دی واجدله، په روزانه باندې دی واجدله، او په کور کې بیا مریضان هم ولري واجدله. بره به جان څنګه یو ساده وچه ډوډۍ لا ولاکه پیدا کی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو خلکو د ستونزو په اړه دغه ولایت طالب مسولینو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه موږ ته د خبرو کولو وخت را نه کړي او زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ژمي د سړې هوا څخه یوازې هلمندیان نه کړیږي، بلکې د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې هم ورته حالات دي، ځکه دغه هیواد وچکالي زیات ځپلی او خلک یې بې روزګاره دي او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مسولینو د معلوماتو له مخې تر سلو زیات کسان د ژمي د یخ یا واله مل مړه سوي وه، چې ګڼه برخه یې ماشومان او د زیات عمر لرونکي کسان وه.
و موریدل چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې له سخت ژمي سره مخ دي، خو امکانات ورته نه لري. بل پلو په غزنی کې معلولې ښځې بیا د کارونو له نشتوالي شکایت کوي. ورزو له سیمې چوسیات په دې راپور کې اورو.
پنځویشت کلنه فاطمه هره ورځ ماسپښین یوه بجه د غزنی ښار سهیل لور ته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا پنځه کلنه وچ پولیو ناروغي ځپلې او د دواړو پښو سکې ورڅخه اخیستی دی. دا د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو او نابینایانو ته د لاس په اشاره د نمونهیي درس ورکولو په مخه د لکڼو په مرسته د سپینې تدریسي تختې مخ ته ولاړه ده. د دې لیسې د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول سوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د ښې مطالعې د کال وروستی درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کاله د حق الزحمې د استاد صفت دنده ترسره کړې. فاطمه له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم اشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه سوم مخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولې طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان وي یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې بود که ما خدمت کړم معلولین.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره ده چې لستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده، او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ماته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې، خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولي مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړي، خو تر څنګ دې د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور وغوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
خزینه او ته په مجموع کې کاغه خزینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو مؤسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو څلور وشت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د 13 کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبه په دې هیواد کې ملي ویر اعلان شوی دی. چارواکي وایي حمله کوونکي وروسته ځان وژلی چې ورسره د وژل شوو شمیر 14 ته رسیدلی. په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي چې د لسو وضعیت یې نازک بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پراګ ښار مرکزی برخه د پنځشنبه ناوخته د وژونکو د زو شاهد وچی د چارلز پانتون یو څلورویشت کلن محصل داوید کوزاک پر خلکو ډزې پیل کړې. د چک جمهوریت امنیتی چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د حمله کوونکي په ګډون 14 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي چې د لاسو روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. پولیسو تایید کړی چې حمله کوونکی تر ډزو وروسته ځان وژلی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ویت رکوشن د رادیو جورنال په نوم چکی رادیو ته ویلي چې د پیښې د دیارلسو وژلسو کسانو هویت تثبیت شوی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزارت وی په ټاپیانو کې یو د هالند او دوه د متحده عرب اماراتو وګړي شامل دي. د دې خونړۍ پیښې له کبله سبا شنبه په چک جمهوریت کې ملي ویر اعلان شوی دی. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانیانو له خپل خپلوانو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی. د جرمنی، فرانسې، سلواکیا، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښوولې. سپینه ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لسنیوی وکړي. د سپینه ماڼۍ وایاندې کرن ژایر پیر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له مقاماتو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونه د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په خپله ایکس شبکه یا بخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پیښو د قربانیانو له خپلوانو سره خپله صمیمانه خواخوږي ښیي. زیلینسکی ټاپیانو ته د عاجل شفاهي له کړې ده. په پراګ کې د آزادي اروپا آزادي راډیو سرپرست جیف ګډمن په ویلامه کې ویلي د آزادي اروپا آزادي راډیو له خپلې ټولنې سره له هغو کسانو سره په پیوستون کې یو ځای کیږي چې د دې ټاکنو ورکوونکي پیښې له کبله اغیزمن شوي دي. تر دې پیښې وروسته پرون چارواکو په ټول چک جمهوریت کې د تحصیلي بنسټونو او نورو نرمو اهدافو د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا نورستان یو شمیر اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو کې د سړکونو له خرابوالي او د خلکو ته د ورپی خوستونزو په اړه یو کمپاین پیل کړی او له اوسنیو واکمنو پکې غوښتنه شوې ده چې باید د دوی سړکونه په اساسي ډول باندې ورغول شي او کومې سیمې چې سړکونه نه لري هغه ته باید نوې سړکونه ورتیر شي. دغه ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې اوسنی حکومت هم د پخوانیو په څیر ورسره د مور او مېری چلن کوي. دا چې ولی ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورستاني ځوانانو او د ګوندي ولایتونو اوسیدونکو د نورستان کونړ او نورستان لغمان ترمنځ د سرکونو کندوکپر زینو او پرې د موټرو د تګ راتګ ویډیوګان او عکسونه نشر کړي دي. دغه عکسونه او ویډیوګان سره لیکلي چې موږ د سرکونو اساسي رغول او لیا د ستونزو وتل غواړو. د ختیز نورستان د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو او د یاد ولایت د ځوانانو د همغږي شورا مشر محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو تول په جمهوریت کې هم د سرکونو رغول غوښتنې کړي او وسنیو حکومتي چارواکو سره هم لبیلابیل لارو د سرکونو د نشتون ستونزې شریکی کړي خو تر اوسه چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي.
نورستان په هیڅ ولسوالۍ کې اساسي سرک نشته دی. مرکزی طرف ته هم لا منګه قیر سرک نه لرو. د دې سربیره د مرکز سره د ولسوالۍ سرکونه چې دی هغه وصل نه دی. لا تر اوسه پورې د دې په وړاندې کوم پلان نه دی نیولې چې سرکونه جوړ شي. وروستیو کې د ګڼ شمېر مشرانو، ځوانانو، قومي سرپنګیرو د کلي اوسیدونکو له حد زیات مایوسي ښکاره کړې ده. خلک له حد زیات خپل سوشل میډیا یا فیسبوکونو نورو له لارې خپل غږ بدرکوي خو لا تر اوسه پورې چا غږ وانه اورېده.
د هغه په وینا چې د سرکونو د نشتوالي له امله ولسوالۍ له مرکز پارون څخه جلا پرتې دي او کوم سرکونه چې جوړ هم دي هغه ټول د موټرو له تګ راتګ وتلي دي.
نو زمونږه دولت چارواکو مرکزی چارواکو ساحل ده چې سرقب چې نور ولایتونو کې ورستیو کې تاسیسات روان دي د دوهم او دریم سرکونو د پاره سروي کیږي. د نورستان کې هغه لمړني کم سرکونه چې دی ویجاړ دي دیو ته هم رسیدګیو کې ترڅو د خلک هم د غستون سراوزي او پورستیو کې دغه د ترافیکی پیخي او د دې پرونات به هم د خلکو او جانی او مالی زیات خبر چی.
نورستانیان په ټولنیزو رسنیو کې دا ګیله هم کوي چې په تیرو حکومتونو کې هم د ستونزو هواری ته چندان پام نه دی شوی او په اوسنی کې هم له پامه غورځول شوی دی. نو باید چې چارواکي له ټولو ختیځو ولایتونو او په ځانګړي ډول نورستان سره لکیتون کې توپیرس چلن څخه ډډه وکړي. کوم خدمات او کارونه چې نور ولایتونو کې کیږي دلته دی هم تر سره شي. که څه هم چې په نورستان کې واکمن چارواکي د خلکو د غوښتنو او د ازادي رادیو پوښتنو ته جواب نه وایي، خو په خای ویلی و چې د سرکونو له خراب حالت او د خلکو لستون زوی خپل مشران خبر کړي او هغوی ورسره ژمنه کړي چې د بودیجی پیدا کولو سره سم به د یاد ولایت د سرکونو پر رغولو کار پیل کړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت او غرنی ولایت دی چې د خپل طبي جوړښت لامل په ختیځ، لویدیځ او مرکزی برخو ویشل شوی. درې واړه برخې او ورسره تړلې اوږدې درې د سرکونو د نشټوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي، چې ځایي اوسیدونکو او نور خلک یې له یوې برخې بلې ته د اوږدو او له خطرونو ډکو لار وهلو څخه وروسته ځانونه رسوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کندز ولایت سیمیز چارواکی وایي چې دوی په یاد ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې کمپاین پیل کړی دی ترڅو د ښار د کوڅو او سړکونو څخه دغه سپي راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغې ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې باندې کمپاین پیلېږي چې له دې وړاندې د کندز ښار اوسیدونکو د کوڅو د پسپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه هم کړي وو. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې وړو.
په کندز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
او د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وزل کیږي.
د یو شمیر کندزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیگ ازادۍ راډیو ته وویل
دن ما از نوی سگای دیوانه و سگای ولگرد بسیار دچار مشکل
دلت زموش پسیما که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش جر جر حقی کلینیک تا انتقال کرن او ماشومانو تمو دلی و نسپی واکسین تطبیق کرن او دا تشخیص دا پایلی لمخی داغ دو ماشومان لی و نسپی دارلی و خوشیو چی دا کچرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګرپیان نمونږ ډېر پازاب وو دایدوسپیان البته بازار خواتم تللو کور خواتم تللو ډېر پازاب وو. زمونږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو مونږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دا سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړ اثر د سیاحت عامې هم اجرات وکړ سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګرپیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقیم کول دي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادۍ راډیو ته وویل
خود عظیم کشتن سکه هم خودش آزار
و کوڅه ډبو سپو وزن ناسم او غیر انساني کار دی. انسانان باید پر حیواناتو ترحم وکړي. د وژلو پر ځای باید کوڅه ډب سپي ژوندۍ راټول او له حکیم کولو وروسته له ښار څخه لري په یو مناسب ځای کې وساتل سي او په پایله کې به هم ښار پاک سي او هم به د سپو ژوند وژغورل سي.
په داسې حال کې په کندز کې د کوڅه ډبو سپیو د لمنځه وړلو کمپاین پیلېږي چې له دې وړاندې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې هم ورته کمپاین ترسره شوی و. بلخوا د حیواناتو د حقونو مدافعین ټینګار کوي چې د حیواناتو پر وړاندې باید له ترحم او مهربانۍ څخه کار واخیستل شي او باید کوڅه ډبې سپي ژوندي راټول او له ښار څخه لرې په یو امن ځای کې وساتل شي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لر خطر هغه وړاندې ورزو د دې سات لاندو خبرونه ده.